درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به د ازاری رادیو خبرونه پیل شو. نن یکشنبه ده د مریض 1403 نیوی د سنبلې دوهمه او د میلادي 2014 د اگست 28مه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ل کاندیدانو د رایو د تفتیش په پروسه کې د خند نه پېښولو پاره د ملګرو ملتو د غوښتنې د ولسمشر دوهم رسیال ته د منصوب شوی ژغ په اړه د لوی چرنوالۍ د تحقیقات او نور موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر وایي د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره د ټاکل شوي نیټې د بدلون امکان نشته. په لشکرګاه کې ځانوژونکي حملې نه تنه ټپیان کړل. ایران وایي د ملکي اتومي ریاکټر لپاره د سونګ موادو فابریکه جوړه کړه او د عراق په پرونیو چاودنو کې 14 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی پرون وویل د سنبلې د میاشتې 12مه چې د سپتمبر 2مه نیټه کیږي د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره په پام کې نیول شوې او دا نیټه به د ده په خبره تمدید نشي. د ولسمشر ماڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی دا خبرې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي یانکوبیش سره د لیدو په مهال وکړې. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله راغلي چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او دا مراسم باید د سپتمبر د میاشتې په 2مه نیټه وشي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو ځانوژونکي برید په نتیجه کې 9 تنه ټپیان شول. په برید کې چې تیر ماښام ناوخته وشو یو پولیس او اته ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند د والی ویندوی عمر زواک وویل بم په یوه کرولا موټر کې ځای پر ځای شوی و. د فاریاب والی وای د دغه ولایت په غورماچ او قیصار ولسوالیو کې بهرني طالبان د جګړو مشري کوي. محمد الله بتاش ازادي رادیو ته وویل چې افغان طالبان د بهرنیو وسلوالو په همکاري د دغه سیمو د ناامنه کولو هڅې کوي.
طالبای خارجی از جمله ازبکستانی و پاکستانی و چچنی دیگر در اونجا هم
بهرنی طالبان لکه ازبکان، پاکستانیان، چچنیان او داسی نور لدوی سرشته. په دی وروستیو دریو ورځو کې وسلوالو مخالفانو هڅه کړې چې د قیصار غورماچ لوی لاره بند کړي، د پولیسو پوسټې کلا بند کړي او په دې ډول غورماچ ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. بتاش زیاته کړه چې په غورماچ او قیصار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو شمیر تر امنیتي ځواکونو ډیر دی. د بریتانیا پولیس وایي د دغه هیواد په یوه بندر کې د یوې بیړۍ په کانټینر کې د 15 افغان سیکانو د پیدا کېدو په تړاو د 2 لاریو چلوونکي تورن شوي دي. 14 کلن سټیفن مکلافلن او 30 کلن تیموتی مورفی د شمالي ایرلند اوسیدونکي دي او بریتانیا ته د دغه افغانانو د غیر قانوني وړلو په برخه کې د زمینی په برابرولو تورن شوی دي. د راپورونو له مخې په دغه افغان سیکانو کې یو مړ شوی وو. ژغورل شوی کسان د اگست په 14مه د لندن په ختیځ کې وموندل شول. د دوی روغتیايي حالت د اوبو د کموالي له کبله ښه نه وو. دغه سیکانو 18 ساعته په کانټینر کې تیر کړیو. دا هم د سیمیو نړۍ څو خبرونه. ایران د دغه هیواد د ملکی اتمی ریاکټر د سون موادو د تولید لپاره یو فابریکه پرانسته. د ایران د اتمی سازمان مشر علی اکبر صالحی وویل دغه ریاکټر به د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې داسې یورانیم دای اوکساید تولید کړي چې له 15% ترکشته غنی شوی وي. صالحی ټینګار وکاو هغه یورانیم دای اوکساید چې په دغه فابریکه کې تولید شي د اتمی وسلو په جوړولو کې نشي کاریدای. په عراق کې د تاوتریخوالي په دوام کې په بغداد، کرکوک او اربیل ښارونو کې بمی چاودنې شوې دي. یو برید کوونکی د چاودیدونکو موادو ډک موټر په وسیله د عراق د کورنیو چارو وزارت او دغه هیواد د استخباراتو اداره په نښه کړه. راپورونه وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان دي. تر دې 2 ساعت وروسته 3 چاودنې تقریبا په یو وخت په کرکوک ښار کې وشوې او ویل کېږي 15 تنه یې وژل. په همدې حال کې د کردستان سیمې په مرکز اربیل کې هم به میچاودنه وشه، خو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د جرمني صدر اعظم د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لشکلو خو غوښتي چې پر یو اوربن سلا وکړي. انګیلا مرکل پرون د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تر لیدو وروسته وویل چې که دواړه لوري وغواړي سوله راتلی شي، نوموړي هیله وښوده چې له روسیې سره خبرې بریالی شي. د مرکل اشاره هغې غونډې ته وه چې ټاکل شوې د اګست پر 26 نیټه په مینسک کې د روسیې، اوکراین، قزاقستان، بلاروس او اروپایي ټولنې د مشرانو په ګډون جوړ شي.
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.2°C. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9°C. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 16°C. په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9°C. په جلال آباد کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 4°C.
و بجیا او شپږ دقیقې دي. تاسو زموږ غل آزادی رادیو څخه اورئ. آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اورئ. راشه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اورئ شئ، او همې راپورونه او خبرونه لوستل شئ. آزادی رادیو .org یا آزادی رادیو .com د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د رایو د تفتیش په بهیر کې ځنډ او خنډ پیښ نه کړي. لوی څارنوال وایي د ولسمشر دوهم رسیال ته د منسوبي آډیو په اړه څېړنې پیل شوې.
د موږ تحقیق یوه اندازه مخکې تلل دي د هغه اواز چې هغه نشر شوی و، هغه د چیډي موږ پیدا کړې ده، هغه به د لابراتوار د تخنیکي پولیسو دخوا څخه هغه به بررسي شي.
په لوګر کې یو شمېر خلکو او د ولسی جرګې یو استازي د والی پر ضد اعتراض کړی.
بحثون د لوګر خلکو کړی دی، هغوی ولاړ چې ښاروال لري کېدل دي د دغه بلندمنځلو کار بندولي.
خو د دغه ولایت والی وایي
دا شخصي د اکبر ستانګي غوښتنه ده، دا په لوګر پورې اړه نه لري.
د پاکستان په روان سیاسي بحران هم راپور لرو او د افغانستان مسایلو ته په څول ویډیو زو رسپانو کې کتنه کوو. ملګرو ملتو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو له غړیو وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره پوره همکاري وکړي څو د تفتیش کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه پورې په سلو کې څه باندې 6.5% رایې شمیرل شوي او د دوشنبې له ورځې به د رایو ابطال پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما وایي چې د رایو په تفتیش کې هر راز خنډ او ځنډ یوازې او یوازې په افغانستان کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي بې باوري زیاتوي او د عامو افغانانو ژوند سختوي. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې کاندیدان باید د انتخاباتو له چارواکو سره پوره همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر په یو راپور کې دراوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ ویلي د یو داسې ملي وحدت حکومت جوړول چې پر ملي مشارکت ولاړ وي د افغانستان د خلکو او نړیوال ټولنې لپاره یوازینۍ د منلو وړ لار ده. یانکوبیش په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې د هر ډول غیر قانوني بدیلو لارو هڅې او د مدني نافرمانۍ غوښتنه کولی سي روان کړکیچ نور هم پیچلی کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان باید د رایو د تفتیش بهیر د ژر تجربه شپړې دوه لپاره لا ډیر کار وکړي. د دغې لمې له مخې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش او ارزونې په بهیر کې هر ډول ځنډ کولی سي د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالت او هم د افغانانو پر عادي ژوند لا نور هم اغیز وکړي. دا خبرې داسې مهال شوي چې پرون د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د جوړولو په تړاو له یو بل سره خبرې وکړې. د تحول او تداوم د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې دواړه کاندیدان د شنبې د ورځې په لیدنه کې یو توافق ته نږدې سوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی زکی د دغو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دواړو خواوو ټینګار کړی دي چې په دې پروسه کې د افغانستان اساسي قانون ته التزام او تعهد یو اصل دی چې باید ورته درناوی وشي. همدارنګه د ریاستي نظام یعنی نه بدلون باندې همدا اوس ټینګار شوی دی او دواړو خواوو موافقه څرګند کړې ده چې ملي یووالی حکومت به مست شي. دا به د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډېر د اهمیت وړ یو ګام دی.
بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو غړي فضل الرحمن اوریا هم ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر اوباما له ښاغلي عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه په دې اړه وویل
دواړو داسې هیله څرګنده کړله چې د پاکونو د پروسې هم تخنیکي برخه او هم سیاسي برخه باید بریالیتوب ته ورسیږي او پرې نه ښودل شي چې افغانستان د بحران خواته ولاړ شي.
ینکوبیش په یوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو دفتر دې ته ژمن دی چې د سمو او تقلبي رایو د جلا کېدو په برخه کې خپل کار په بشپړه توګه سرته ورسوي. کوبیش همداراز د ملګرو ملتونو پر هغې ژمنې هم ټینګار کړی چې له افغانستان سره د روسي هدف پوره کولو کې به چې له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته د سیاسي واک سوله ییز لیږد مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د اتنیمو بجو څخه تر نهنیمو بجو پورې په خبرونه کې میکروفون ستاسو دی او په دې موضوع خپل نظر څرګندول شي چې ولایتي شوراګانو ستاسو په نظر تر څه حد پورې د خلکو او حکومت ترمنځ رابطه ټینګه کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال وای د جمهوریت ریاست دوهم رسیال کریم خلیلی ته د منسوب سب شبي ژغ په اړه د دوی چړنی ګړندې شوې دي. نږدې یو میاشت مخکې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د یو ژغ کلیپ خبرولو سره ادعا وکړه چې شاغلی خلیلی په انتخاباتو کې له یو ځانګړي کاندید څخه ملاتړ کړی دی. لوی څارنوال محمد اساق الکو پرون له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې ری ثابت شي چې دا ژغ جعلي دی له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. د دې موضوع نور جزئیات د سفی الله ستانزی په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوال محمد اساق الکووی د جمهور رئیس حامد کرزی دویم مرستیال کریم خلیلی ته د منسوب ثبت شوی غک په اړه د ملي امنیت په همکاري تخنیکی څېړنې پیل کړي چې ډیر ژر به نتیجه اعلان کړي. خغلی الکو د شنبه پورز له ازادي راډیو سره په وزنګړی مرکه کې ویل کڅ هم د غږیز کلب خبرولو دی ویته وتې باندې درلوده خو اړتیاش ته چې په اړه هر اړخیزه څېړنې وشي. نو مړی وای په لومړی ګام کې د لوی څارنوالۍ یو پلاوی په دې غږیز کلب تخنیکی څېړنه کوي.
متاسفانه دا سه یو شی د رادیو ګاند خواڅ خو د میډیا د خواڅ وریدل سو بل اخره رسمیت راغلی. رسمي په اساس ته شکایت مرستال څه د موضوع موږ در برسل اند د موږ تحقیق یو اندازه مخ تل دی د اغه اواز شغه نشر سی او اغه د چي دي موږ پیدا کړی دا اغه د لابراتوار د تخنیکی پولیس د خواص هغه به برسي سي واقعیت پر بنا د اغه د یو مثبت او یو علمی اصول باندې به چي دي مشترک موږ به هغه باندې تصمیم ونسو چې د کوم اندازې پوری واقعیت لري او د کوم اندازې پوری واقعیت نه.
نګدي یو مشت مخ کې د عبد الله عبد الله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د جمهوریت ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته منسوب ثبت شوی غاک خبر کړ او ادای کړه چې خغلی خلیلی په انتخاباتو کې لاس وهنه کړی ده. خو خغلی خلیلی د جمهوریت ریاست چارواکو او د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هغه وخت د غږیز کلب جعلي وباله او را دي کړ. ورسله هغه چې د جمهور رئیس کرزی دویم رسیال خغلی خلیلی لوی څارنوالۍ ته شکایت وکړ د دې ادارې یو پلاوی په دې اړه خپل څېړنې پیل کړې. په همدې حال کې د ولسمشر کرزی د دوه دوهم مرستیال د دفتر رئیس عباس بصیر وای چې لوی سرنوالۍ ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به په دې اړه خپل معلومات بشپړ او دوی ته وړاندې کړي. ښاغلی بصیر ازادي راډیو ته وویل دوی د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا هم په دې غږیز کلیپ څېړنې کوي. لوی سرنوالۍ موږ ته ډاډ راکړی چې د دې کلیپ په اړه ډیر جدي کار کوي او ډیر ژر به په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. موږ د نورو نړیوالو ادارو له لارې هم چې کولی شي د غږیز کلیپونو د جال او رښتیاوالي ثبوت وکړي دا قضیه تر څېړنې لاندې نیولې او د نتیجې په تمه یو. خو لومړني نتایج ښیي چې دا فایل جعلي دی. د اصلاحاتو او هم پالنې انتخاباتي ټیم له دې وړاندې د انتخابات خپلو کمیسیون دارالانشا پخواني مشر ضیاء الحق مرخیل او یو شمېر نورو افغان چارواکو ته منسوب ثبت شوي غږونه خپاره کړل او د دوی د سیال کاندید په ملاتړ یې تورن کړل. یو شمېر افغان حقوق پوهان د غږیزو کلیپونو خپرول د قانون خلاف کار بولي او ټینګار کوي که ورته کار دوام پیدا کړي د حکومت په لوړپوړو چارواکو به د خلکو اعتماد کم کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ساتو بجه او 15 دقیقې شپې اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واوري. ولسمشر حامد کرزی پرون وویل د سنبلې د میاشتې 11مه چې د سپتمبر 2مه نیټه کیږي د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره په پام کې نیول شوی او دا نیټه به بدل نه شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو ځان وژونکي برید په نتیجه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. د فاریاب والی وایي د دغه ولایت په غورماچ او قیصار ولسوالیو کې بهرني طالبان د جګړې مشري کوي. د بریتانیا پولیس وایي د دغه هیواد په یو بندر کې د یوې بیړۍ په کانټینر کې د 15 افغان سیکانو د پیدا کېدو په تړاو د دوو لاریو چلوونکي تورن شوي دي. ایران د دغه هیواد د ملکي اتومي ریاکټر د سون موادو د تولید لپاره یو فابریکه پرانسته. په عراق کې د تاوتریخوالي په دوام کې په بغداد، کرکوک او اربیل ښارونو کې بمی چاودنې شوې او په ترڅ کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او تر 10 نور ټپیان دي. او د جرمني صدر اعظم د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لشکلو خو وغوښتل چې پرې به اوربان سلا وکړي. سیزم و جغل آزادی رادیو تخاوری اوز به هم تو نریوالو رسپانو تکتن وکو او دا افغانستان پا عرب پا حقو که دا چاپ شوی و مطالبو غرطه که با درواب روم نریوالو مطبعاتو دا افغانستان دا بیلا بیلو مسائلو پا عرب لیکنی خبری کریدی. دا سولیا و جنگ دا راپور ورکولو دا انستیتیوت نشی چه پا بریتانیا که خبریجی پا کنر ولایت که دا ماشمانو دا گزن یا پودیو دا ناروغی و بخشی په خوص ولایت که ده ماشومانو ده گوزن یا پولیو ده ناروغی ده خبری دو پاره راپور چاپ کرده. پر راپور که ده روختیایی چارواکو پا قول ویل شوی ده ناروغی پا خوص که یو مخلمن زتل لیوه. خو کله چه له وزیرستانه ده کدوالو سیل دی ولایت ترامات شو په خوست کې د ماشومانو د ګوزن د خپرېدو خطر رامنځته شو. د سولیا او جنگ د انستیتیوت په راپور کې د خوست عامې روغتیا د واکسین د مسؤول رحمت خیل په قول ویل شوی چې په دغه ولایت کې له 2012 را په دې خوا د ماشومانو په ګوزن هیڅوک اخته شوی نه دي. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې سش کال دوبې له وزیرستان د مهاجر له راتګ سره په دې ولایت کې د ګوزن د ناروغۍ د خپرېدو ویره زیاته شوې ده. نشي د ازادي راډیو د مشال څنګه راپور ته په اشاره لیکلی چې د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې د ماشومانو په ګوزن یا پودیو د اتیاتنو د اخته کېدو قضیه ثبت شوې ده. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس هدایت الله حمیدی د سولیا او جنگ د راپور ورکولو انستیتوت ته ویلي چې له شمالي وزیرستانه د راغلیو کډوالو په منځ کې یو تن په ګوزن اخته موندل شوی او نه نورو ته هم خطر شته. نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې بیا له افغانستانه د خپل استل شوی خبریال په اړه تبصره خبره کړې ده. د ورسپانې په تبصره کې راغلي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې د خپل کار له پیلولو سره به د نیویارک ټایمز ورسپانې د خبریال ماتیو روزنبرګ ممنوع دخولي یا افغانستان ته پرتګ بندیز بیرته واخلي. تېره اونۍ د افغانستان حکومت ماتیو روزنبرګ په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو د احتمال په اړه د یو جنجالي راپور د خپرولو په خاطر ل افغانستان ویست. نیویارک ټایمز د عبدالله د انتخاباتي ټیم د یو غړي فضل الرحمن اوریا په قول ویلي چې دغه خبریال اخراج د افغانستان د اساسي قانون او د بیان د ازادۍ د نړیوالو معیارونو خلاف کرده. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویندوی صدیق پتمن وویل چې شاغلی احمدزی ل خپل انتخاباتي ټیم سره په کتنه کې په شخصي ډول د نیویارک ټایمز د خبریال استل وغندل او هغه د قانون او د بیان د ازادۍ خلاف وبلل. او هندوستان ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ځینو سیکانو او هندوانو پر ستونزو تبصره کړې ده. د دې هندي ورځپاڼې له لیکنې سره سم لا هم په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو ماشومان ځورول کیږي او یا هم وهل کیږي. هندوستان ټایمز د افغانستان د هندوانو او سیکانو د شورا د رئیس اوتار سنگ څرګندونې راخیستې چې وایي د ځینو اندېښنو په خاطر حاضر دمه په افغانستان کې تر 1500 لږې کورنۍ اوسي او نور له خپل هېواده چې له څه باندې 500 پیړیو هلته اوسېدلې وتلې دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له 15 میلادي پیړۍ د ګورونانک له مهاجرت سره افغانستان ته د هندوانو او سیکانو تګ پیل شو. ساعت و بجه او 40 دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې. د لوګر په مرکز پولي عالم کې د لسکونو هغو کسانو اعتراض چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوی و اوس هم دوام لري. دوی وایي چې د لوګر ولایت ښاروال دي له دندې لري او د پولي عالم په شنه سیمه کې دي د لوړو ودانیو کارونه ودرول شي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د اعتراض کوونکو غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونه به په کابل ښار کې هم بیل کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د لوګر ولایت په مرکز پول عالم کې د لزګونو کسانو د اعتراضونو دوام د والی او پولیسي جرګه کې د دې ولایت د استازي ترمنځ د سختو مخالفتونو سبب شوی دی. په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزی، د لوګر والی نیاز محمد امیری او خاروال انجینر احمد خان الفت تورنوي چې په پلی عالم کې له دولتي ځمکو څخه ناوړه ګټه اخلي. ستانکزی چې له اعتراض کوونکو سره مل دی د شنبې په ورځې آزادي راډیو ته وویل چې که سیمه ییز چارواکي د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي په کابل کې به هم ورته اعتراضونه پیل کړي.
بحثون د لوګر خلکو کړی دی، هغوی ولاړ دي چې ښاروال لرې کېدل دي، د دغه بلندمنزلو کار بندول دي تر محکمې تر فیصلې پورې، او ساحه شنه ساحه ده، شین کمربنده سه تر څو پورې اما شین پاتې نه شي دي. موږ به خپل تحصون ته دوام ورکو او د دوی تحصون په حقه باندې ده موږ هم د دوی تحصون ملاتړ کوو.
د لوګر ولایت په لسګونو کسانو له دوو اونۍ راهیسې د ولایت د ښاروالۍ مخې ته تحصون پیل کړی او وایي تر هغې چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. په پولي عالم کې د سول لوړ پوړو ودانیو د کار ودرول، لدندې څخه د لوګر د ښاروال ګوښه کېدل او په سیمه کې د شنې ساحې د ځمکو د ویش بندول د اعتراض کوونکو عمده غوښتنې دي. بلخوا د لوګر والي نیاز محمد امیری وایي چې د ولسي جرګې غړی محمد اکبر ستانکزی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي چې خلک د سیمه ییزو چارواکو پر ضد راوپاروي، خو د ولایت مقام به هیڅکله هم دغو دسیسو ته سر ټیټ نه کړي. خاغلی امیری وایي د لوګر په مرکز کې د لوړ پوړو ودانیو او د شنې سیمې د ځمکو د ویشلو چارې د ښاري پراختیا وزارت له پلان او د محکمې له حکم سره سمې پر مخ وړل کېږي.
زموږ د ولایتي شورا د وکیلانو، زموږ د پارلمان د وکیلانو ټولو په اتفاق سره وویل او دا شخصي د اکبر ستانکزی غوښتنه ده، دا په لوګر پورې اړه نه لري. د ښاروال په تبدیلي کې نه، د ما موجودیت هم کشنه درته ښکاري، د ما په تبدیلي کې هم اقدام وکړي. زه مانې نه یم ورته عدلي او قضایي ارګانونو ته عریض سی که چیرې د دې خلکو کارکردګي خلاف چې قانون وه مهرباني وکړي.
د لوګر ښاروال احمد خان ولفت هم په خاطر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسي جرګې غړي اکبر ستانکزی ځنې د پلي عالم په لوړ پوړو ودانیو او مارکیټونو کې برخه غوښتې وه، خو ښاغلی ستانکزی دا ادعا ردوي او وایي چې دی په ولسي جرګه کې د خلکو استازی دی او د خلکو د غوښتنو ملاتړې دنده ده. تر اوسه معلومه نه ده چې د لوګر د والي او ښاروال خبرې رښتیا دي او که په ولسي جرګه کې د دې ولایت د استازي اکبر ستانکزی، خو د سیمې اوسېدونکي په پلي عالم کې د ځمکو له ویش او لوړ پوړو ودانیو له جوړولو راضي نه دي. دوی وایي حق حقدار ته نه ورکول کیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پاکستان حکومت او د عمران خان په مشهد تحریک انصاف د ګوند ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ په ټپه ودرېده. د پاکستان د حکومت او د تحریک انصاف ګوند مذاکراتي ټیمونو د یکشنبه په شپه په پایتخت اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې لیدنه کې د عمران خان استازو وویل چې د سترې محکمې تر څارنې لاندې د خپلواک عدالتي کمیسون پریکړې هغه مهال منی چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره له دندې ګوښه شي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستانی حکومت او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ په ټپه ودرېده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو له 13 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د پاکستان د پارلمان مخې ته راغونډي د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي او اوسنی حکومت فاسد بولي. د پاکستانی حکومت او د عمران خان د ګوند ترمنځ خبرې اترې هغه مهال د ځنډ ښکار شوې چې د عمران خان د مذاکراتي ټیم غړو یو ځل بیا خپلې پخوانۍ غوښتنې تکرار کړي او وی ویل چې نواز شریف د صدر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. د دواړو ګوندونو چارواکو د یکشنبې په شپه په پایتخت اسلام آباد کې وکتل او د سیاسي شخړو د هواري پر لارو چارو او د متقابلو غوښتنو په اړه یې مفصلې خبرې وکړې. په دې کتنه کې د عمران خان ټیم له حکومت وغوښتل چې د حکومت لخوا د 2013 میلادي کال د ټاکنو د شفافیت څېړنې لپاره د سترې محکمې تر نظارت لاندې د خپلواک کمیسیون پرېکړې به یوازې په هغه صورت کې مني چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره استعفا ورکړي. تر غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټیم غړي شاه محمود قریشی له رسنیو سره په خبرو کې وویل
30 دن کی بات ہے پرائم منسٹر صاحب بھریو ذمہ
دی وای موږ د حکومت لخوا د خپلواک عدالتي کمیشن پریکړې یوازې په هغه صورت کې منو چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره له خپل دندې استعفا ورکړي. کچېری کمیشن پریکړه وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوی و نو بیا به د نواز شریف حکومت ختم وي او نوې انتخابات به ترسره کیږي، خو کچېری د کمیشن څېړنې درغلي ثابت نه کړي نو بیا د نواز شریف بیرته خپل دنده اشغال کړي. د عمران خان ګوند تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسیدلې. خو د پاکستان حکومت د عمران خان د ګوند استعفا غوښتنه رد کړه. د حکومتي ټیم غړي چودري سرور رسنیو ته وویل چې د عمران خان غوښتنې د پاکستان د اساسي قانون خلاف دي چې له امله د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. دی وایي که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې له تحریک انصاف سره د مذاکراتو لړۍ دوام عمومي، خو له بده مرغه دمګړۍ له هغوی سره د مذاکراتو لړۍ وځنډېده، خو موږ هڅه کوو چې خبرې اترې بیرته پیل او سیاسي شخړې د تفاهم له لارې حل شي. تر دې مخکې عمران خان په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر نواز شریف نیوکه وکړه او وی ویل چې نوموړي له پاکستاني ولس سره کړې ژمنه پوره نه کړای شوې، باید ژر تر ژره استعفا ورکړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په لاهور کې د پاکستان د پخواني ولسمشر او د دې هېواد د دویم ستر سیاسي ګوند پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداري سره ولیدل او د روان سیاسي وضعیت په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې. په دې لیدنه کې زرداري د نواز شریف د موقف ملاتړ کړی او له نوموړي غوښتي چې یوازې د 3000 کسانو په غوښتنه د صدر اعظم استعفا نه ورکوي.
څو شېبې وروسته د ژوند رنګونه هم لرو. د جرمني صدر اعظم په اوکراین کې د اوربان غوښتنه کړې ده. انګیلا مرکل دا غوښتنه کیف ته د خپل سفر په مهال وکړه. وی ویل چې په اوکراین کې د سولې راوصل ناممکن کار نه دی. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر دروي.
انګیلا مرکل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ټولو شکیلو خواوو غوښتي چې د اوربان پر موافقه سره سلاسي. مرکل کیف ته د خپل سفر پر مهال د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تر خبرو وروسته وویل چې که دواړه لوري په ګډه وغواړي نو د سولې راوستل ناممکن کار نه دی. دا وایي موږ غواړو چې د خلکو حقونه او د اوکراین قوانین رعایت سي او سوله د امکان تر حده په لنډه موده کې راوستل سي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هم وویل چې چمتو دی د اروپایي ټولنې په مرسته او همکاري په هغه هېواد کې جګړې او دښمنۍ پای ته ورسوي. دوی وایي زموږ انتخاب جګړه نه ده. جګړه زموږ لپاره له بهر راوړل سوې ده. زموږ انتخاب سوله او د اوکراین په خبره کې د اوکراین د ولسمشر لخوا د سولې د پلان عملي کول دي. دا هغه څه دي چې د جرمني له صدر اعظم سره مو خبرې پرې وکړې. پروشینکو زیاته کړه کچېرې وسلوال بیلتون غوښتونکي چې د پردي مزدورانو بلل لرې کړی سي سوله راتلونکې ده. مرکل ویلي چې جرمني د کریمیا سیمې په ګډون د اوکراین د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. انګلا مرکل له روسیې سره د کریمیا د الحاق موضوع ته په اشاره وویل چې دا اقدام نه دی هېر سوی. د اوکراین ولسمشر وویل چې مرکل د دغه هېواد په ختیځ کې د جنګ ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره د 650 میلیونه ډالر مرستې ژمنه ورسره کړې ده. مرکل او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون نورو مشرانو پر روسیې په کلکه انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو سیمو ته د کیف له اجازې پرته سلګونه موټره بشري مرستې ور وړې دي.
د ژوند رنګونه
رحمت الله ترکاری خرڅو مغلطه
ترکاری خرڅې کور برک دی واګه څو بچی لري ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
بچان خو لرم ما یو لاس نفره ما
لاس نفره ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ نوم دا یو زه یم استیلې
کولای سي
لګیا یم په سختي
دی ورځ 2 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه چې سبا ته خرابې دي نه مړی
خرابې دي
بیا څه کوي؟
هغه په تاوان شو استیا شو
استیا چې
یار دوست اند شو
ها لکم جیراوري ترکاری
ترکاری لقلا زمان خان غور آباد نه چوک عبدالله نه
آلت کری خلک پتسو مثلا یوا دسته گندنه اخلی بیا پتسوی خرچه
پینزل اشی اخلی شلی خرسو
یوا دسته که پینزر پی گتی
پینزی نیم در پی کراده دی کور او بس رو را دو سو دری سو روپی مصرف لارم دی کور
مدا بیال کمکه
ولا این تاس خدای پاک رسید
پیدا کی گی
پی سخته
که که قرضداری
قرضدار خویم
چو قرضداری
شپیتا بیا دارم
شپیتا بیا زرد چه قرضداری
در تاو دی ماو دی کور کن
اشکا غواریه
غواری ها
بیا چه ارتا وای؟
ارتا قنات وکم و خدای مالا بانا دردن
بیا قنات کهی؟ که مثلا انت چه غواری؟ چه رخم یوزون باید تا در لودلی؟
مادش یوزون در لودلی چی بس؟ چه مغا دوری و جامع و نپخه جایل مقصد و اصول شی
دواز مرشد لمری خبری مجال